لاس بجی سویت آسیا زادی راژیو تغواری است. السلام علیکم. ده دیخ پروانی دیر برخه ده موسیقی پروگرام تا زنگره سوی خو پا دیخ پروانی که زینی راپرون هم خبرو او ری چه ده ترکیه ولس مشر وی ده غیواد غاری ده افغانستان پسوبات که مهم رول ادا کری ده او نور راپرون تر خبرونو روسته. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي قزاقستان د افغانستان د سولې په مسأله کې همکاري ته وهڅول. د ولسمشر مطبوعاتي سلاکار نبی مصداق سا ورکړه. د نړۍ او سترو صنعتي هیوادونو ژمنه وکړه چې له بېوزلو هیوادونو سره به د کورونا ضد واکسین په برخه کې همکاري کوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد قزاقستان د افغانستان د سولې په پروسه کې همکاري ته وهڅاوه. خلیلزاد چې د جون له 15مې کابل دوحه او د سیمې د ځینو نورو هیوادونو پلازمینو ته سفر پیل کړی، پرون یکشنبه د قزاقستان په پلازمینه نور سلطان کې د دې هیواد له چارواکو سره د افغانستان پر سوله خبرې وکړې. نوموړي په نور سلطان کې یوه خبري کانفرنس ته وویل:
Achieving the goal of peace and development in Afghanistan.
په افغانستان کې سولې او د پرمختیا هدف ته د رسیدو لپاره موږ له نورو هیوادونو سره ګډ کار کوو او زه دلته د دې لپاره راغلی یم چې له چارواکو سره په دې اړه چې په ځانګړې توګه متحده ایالات او قزاقستان په ګډه او هم قزاقستان په یوازې سر د سولې د بهیر د پرمختګ او د اقتصادي ښې راتلونکي او د افغانستان له وګړو سره څه مرسته کولی شي خبرې وکړم.
شغلی خلیلزاد زیاته کړه په داسل کې چې امریکایي ځواکونه له افغانستان ووځي خو متحده ایالات په د دې هیواد ترخوا ولاړ وي او سولې ته د رسېدو د هڅو ترڅنګ به له دې هیواد سره په امنیتي او اقتصادي برخو کې خپلو مرستو ته دوام ورکړي. یوه سرچینه وایي چې د کندوز د خان آباد ولسوالۍ مرکز د وسلوالو طالبانو لخوا ونیول سو. په دې ولسوالۍ کې له تیرو دوو ورځو د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړې روانې وې. په خان آباد ولسوالۍ کې یوې باوري سرچینې د موضوع د حساسیت له کبله د نوم نه شولو په شرط نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې د خان آباد ولسوالۍ مرکز تیره شپه د وسلوالو طالبانو لخوا نیول سوی دی. سرچینه زیاتوي افغان امنیتي ځواکونو د دې ولسوالۍ توپخانی غونډې ته شاتګ کړی دی. د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد په ټویټر کې دا کړی چې نن سهار د خان آباد ولسوالۍ مرکز امنیه قمانداني له ټولو تجهیزاتو سره د دوی لخوا نیول سوي دي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ولسمشر د مطبوعاتي سلاکار نبی مصداق پر مړینه خواخوږي وښوده. د دغه وزارت ویان صابر مومن نن دوشنبه ازادي راډیو ته وویل:
په خورا خوشینۍ سره مو خبر ترلاسه کړ چې د افغانستان د ژورنالیزم د اسمان ځلاند ستوري ارواښاد نبی مصداق له دې فانی نړۍ څخه سترګې پټې کړې دي. نبی مصداق د ژورنالیزم په برخه کې د هیواد او هیوادوالو دپاره څو لسیزې خدمت وکړ.
و اویا کلن نبی مصداق چې لیکوالي هم کوله او د خبریال په توګه یې هم په خوا دنده ترسره کړې، تیره شپه د ناروغۍ له کبله ومړ. ګڼو رسنیو لیکلي چې نبی مصداق په کورونا وایرس سره اخته کېدو وروسته مړ سوی دی. د نوموړي دوه کتابونه چاپ دي او یو ناچاپ اثر لري. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د ناټو په سرمشریزه کې د ګډون لپاره د بلجیم پلازمینې بروکسل ته ورسید. دا د ولسمشر په توګه د بایدن تر ټاکل کېدو وروسته د هغه لومړی بهرنی سفر دی. بایدن د اوس ترو صنعتي هیوادونو یا جی و ډلې په درې ورځنۍ سرمشریزه کې چې برېټانیا کوربنه وه له ګډون وروسته بروکسل ته رسېدلی. بایدن به د ناټو په دوه ورځنۍ سرمشریزه کې چې نن دوشنبه پیلېږي له ګډون وروسته د راتلونکي چهارشنبې په ورځ د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د سویس په جنیوا ښار کې وګوري. د نړۍ او سترو صنعتي هیوادونو یا جی او ډلې ژمنه وکړه چې له بېوزلو هیوادونو سره به د کورونا ضد یو میلیارد ډوزه واکسین مرسته وکړي. د دې ډلې د سرمشریزې کوربه د برېټانیا صدراعظم بوریس جانسن پرون د درې ورځنۍ سرمشریزې په پای کې له دې اعلان سره وویل دغه واکسین به مستقیم هیوادونو ته ورکول کیږي یا به یې د روغتیا د نړیوال سازمان ایتلاف کوواکس ته ورکوي. متحده ایالاتونو هم د نیم میلیارد او بریتانیا د 100 میلیون ډوز واکسین د مرستې ژمنې کړې دي. خو د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې د نړۍ په سلو کې د اویا وګړو د واکسین کولو لپاره 11 میلیارد ډوز واکسین ته اړتیا ده. د امریکا ولسمشر جو بایدن یو خبری کنفرانس ته وویل دا به د جی او د ډلې لخوا وروستۍ مرسته نه وي، بلکې امریکا شایي د نیم میلیارد ډوز واکسین ترڅنګ 1 میلیارد ډوز نور واکسین هم برابر کړي. د اسرائیل پارلمان د رایو په لږ توپیر نوی ائتلافي حکومت تایید کړ او په دې توګه د بنیامین نتنیاهو واک چې 12 کاله یې د صدراعظم په توګه دنده ترسره کړې پای ته ورسېد. د اسرائیل یو سلو شل کسیز پارلمان پرون دغه نوی ائتلافي حکومت د یوې رایې په توپیر تایید کړ، یعنی شپیتو غړیو ورته مثبتې او نو 500 منفي رایې ورکړې. د نوي ائتلافي حکومت مشري د سختریزي ملتپال ګوند مشر 49 کلن نفتالي بینت کوي چې پرون یې د نوي صدر اعظم په توګه لوړه وکړه. یو اویا کلن نتانیاهو په دې کې پاتې راغی چې د اسرائیل تر پارلماني ټاکنو وروسته چې د مارچ پر 23 ترسره سوې نوی ائتلافي حکومت تشکیل کړي. د خبرونې د سر موضوع اخلو. د ترکیې ولسمشر وایي ترکیه به هغه یوازنی د اعتماد وړ هیواد وي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته کولی سي د دې هیواد په ثبات کې مهم نقش ادا کړي. رجب طیب اردوغان دغه څرګندونې پرون بروکسل ته تر روانېدو مخکې د استانبول په هوایي ډګر کې خبرلانو ته وکړې. اردوغان زیاته کړه چې په دې اړه به د امریکا له ولسمشر جو بایډن سره په کتنه کې چې نن به یې په بروکسل کې د ناټو د سرمشریزې تر څنګ دوه په دوه ترسره کړي خبرې کوي.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي امریکایي ځواکونه به ډېر ژر له افغانستان نه ووځي او له کله چې دوی له دې هېواد ووځي هغه یوازنی د اعتماد وړ هېواد به چې هلته پاتېږي او پروسې ته به دوام ورکوي هغه به ترکیه وي. اردوغان چې پرون بروکسل ته تر روانېدو مخکې په استانبول کې خبریالانو ته په دې اړه څرګندونې کولې، دغه راز وویل چې نن به له خپل امریکایي ساري ولسمشر جو بایدن سره په بروکسل کې وګوري او په دې اړه به ورسره خبرې وکړي. د امریکا متحده ایالات او د ترکیه په ګډون د ناتو متحدین په افغانستان کې له نږدې 40 کلونو پوځي حضور وروسته اوس د دغه حضور د پای ته رسیدو په وروستۍ مرحله کې دي. په دې معنی چې له دې هېواده د ټولو نړیوالو ځواکونو د وتلو رسمي بهیر به د روان کال د سپتمبر 23 پورې بشپړ شي. د راپورونو له مخې ترکیه چمتو شوې چې د کابل د هوایي ډګر د ساتلو لپاره چې د لویدیځو ډیپلوماتانو او د بشري مرستو د کارکوونکو د وتلو اساسي لاره ده هلته یو شمېر ځواکونه پرېږدي. اردوغان وویل ترکی چارواکو په دې اړه چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته انقره د دې هېواد لپاره څه پلانونه لري خپلو امریکایي همکارانو ته معلومات ورکړي خو هغې جزئیات په ډاګه نه کړل. اردوغان یوازې دومره وویل چې دوی خوښي څرګنده کړې او زیاته کړه چې دوی به وکولی شي چې د افغانستان په اړه بحث وکړي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جیک سولیوان وویل بایډن او اردوغان به د سوریا او ایران په ګډون پر دې هم خبرې وکړي چې ترکیه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته په دې هېواد کې څه رول لوبولی شي. هغه زیاته کړه بایډن او اردوغان یو بل ښه پیژني ځکه دوی دواړو یوه زیاته موده سره کار کړی او د ده په باور دواړه غواړي چې له دغه فرصت څخه په استفادې کاري اړیکې لا غښتلې کړي. یوه ترکی چارواکی وویل ترکی ځواکونه به افغانستان کې پاتې شي که د قانوني او مالي مسئلو په ګډون یې ځینې شرایط پوره شي. دې چارواکي د خپل نوم نه څرګندولو په شرط فرانس پرس خبري آژانس ته وویل چې تر اوسه دا مسئله نه ده روښانه چې که ترکیه په افغانستان کې ځواکونه پرېږدي فعالیت به د ناتو په چوکاټ کې تنظیم شوی وي او که هغه به د دوه اړخیزو اړیکو په اساس وي. که دغه ماموریت د ناتو تر څارنې لاندې وي هغه به د کومې اجازې پر اساس وي. دغه چارواکي همدارنګه ویلي چې لویدیځو قدرتونو د ترکیې له پاتېدو سره لیوالتیا ښکاره کړې چې د کابل د هوایي ډګر ساتنه وکړي. طالبانو هم د دغو راپورونو په غبرګون کې خبرداری ورکړی چې د ټولو نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته دې په افغانستان کې د پاتېدو لپاره څوک تېروتنه نه کوي که نه له هغه چلند سره به مخامخ شي چې تر اوسه یې د نړیوالو ځواکونو په وړاندې کړی دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا بیا ویلي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو اوس د دې وړتیا پیدا کړې چې د کابل د هوایي ډګر او نورو مهمو بنسټیزو تاسیساتو په ګډون د خپل هیواد امنیتي چارو ته په خپله اوږه ورکړي. له افغانستان د ټولو نړیوالو ځواکونو له وتلو سره د دې هیواد امنیت پر اندېښنو سربیره په دې هیواد کې د پاتې کیدونکو بهرنیانو په تېره بیا د لویدیځو ډیپلوماتانو امنیت هم اندېښنې په زیاتېدو دي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل وایي په اوس وخت کې له خپلو غړو هیوادونو متحدو ایالتونو ناتو او ملګرو ملتونو سره په دې اړه شدید بحثونه روان دي چې د امنیتي سمو شرایطو د نشتوالي په صورت کې په دې هیواد کې په څه ډول ډیپلوماتیک حضور ته دوام ورکولی شي. ناتو ویلی چې د افغان ملکی ادارو د جوړولو لپاره ملکی سلاکاران په دې هېواد کې پرېږدي خو دا چې امنیت به څوک ساتي دا مسله هم تر اوسه نه ده روښانه. د ناتو دیرش غړي هېوادونه پر دې هم غور کوي چې په څه ډول کولی شي له افغانستانه بهر د افغان ځانګړو ځواکونو روزنې ته دوام ورکړي. د ناتو د دیرشو غړو هېوادونو د مشرانو لپاره به نننۍ سرمشیزه د دې یو فرصت رامنځته کړي چې له هغه ماموریت سره خدای پاماني وکړي چې د ناتو د تاسیس په تاریخ کې د دې تړون د سیاسي جغرافیې بهر لومړنی لوی او اوږد ماموریت و.
راپور مولا ازادي رادیو وورید د خبرونی په پاتې شیبو کې د موسیقي پروګرام خبريږي خو تر مخ کې اور چې په کابل کې نن ورسپاڼو پر کوم مسایلو تبصری خبري کړي
هشت صبح رسپانی لیکلی چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د کرونا د درېمې څپې له پیلېدو وروسته تر سخت فشار لاندې دی. وړاندې راغلی دا وزارت هڅه کوي چې د نویو بندیزونو په لګولو سره دا فشارونه راکم کړي، خو په وینا یې چې د اکسیجن نشتوالی لوی ستونزې رامنځته کړي چې لا هم نه دي حل شوي. د لیکوال په وینا د افغانستان د عامې روغتیا وزارت له سپارښتنو او هڅو سره سره لا هم دغه وزارت تېره ورځ د کرونا له امله د مړینې تر ټولو لوی شمېرې ثبت کړي چې د خلکو ترمنځ یې اندېښنې لا زیاتې کړې دي. د لیکوال په اند که څه هم د کرونا ویروس د مړو شمېر تر هغه زیات دی چې وزارت اعلانوي، خو وزارت هڅه کوي چې له دې لارې خپلې نیمګړتیاوې او پر ځان فشارونه راکم کړي. لیکوال همدارنګه انتقاد کړی چې حکومت د کرونا د درېمې څپې د مخنیوي لپاره ناوخته اقدام کړی او نوي محدودیتونه به د کرونا ویروس د خپرېدو مخه ونه نیسي. د لیکوال په اند لګول شوي محدودیتونه باید مخکې په پام کې نیول شوي وای او اوس چې په ټولنه کې دا ویروس په پراخه کچه خپور شوی دا ډول محدودیتونه اغېز نه لري. ورسپاڼې لیکلي اړتیا ده چې د کرونا ویروس د مخنیوي لپاره نړیوالې ټولنې مرستې راجلب شي، که نه په وینا یې چې دغه سونامي کنټرولول به ناممکنه وي. مسیر ورسپاڼې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هغو څرګندونو ته اشاره کړې چې د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو غوښتنه کړې چې د افغان کډوالو پر مخ خپلې پولې پرانیزي او دوی د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو سره د یو پلان پر اساس کار کوي چې د افغانانو د ممکنه تېښتې په صورت کې پوره چمتووالی ولري. وړاندې راغلي د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره سره د جګړې شدت، کرونا او وچکالۍ له امله رامنځته شوی بحران د کډوالۍ د زیاتېدو لامل ګڼل کېږي. د ورسپاڼې په وینا چې په وروستیو کې جګړو سخت زور اخیستی او خبرې اوس له ولسوالیو ښارونو ته رسیږي. د دغه ورسپاڼې په اند که جګړه ښارونو ته راکډه شوه نو په شدت سره به د بې ځایه شویو شمېر زیات شي. د ورسپاڼې په وینا ګاونډیو هیوادونو ته ورتګ ذلت دی او افغانان دا ذلت یو ځلې بیا نشي لیدلی، او که خدای مکړه دا ځل بیا کډوال کېږي نو تر پخوا به لا زیات ذلت او ستونزو سره مخ شي. لیکوال ټینګار کړی چې له همدې امله د جګړې دواړو خواوو ته پکار ده چې پر دې ولس رحم وکړي او بیا یې د ګاونډیو پښو ته ونه غورڅوي. او هیواد دولتي ورسپاڼې د جګړې ضد ملي کمپاین په تړاو لیکنه خبره کړې ده. وړاندې راغلی دا کمپاین په داسې مهال پیلېږي چې په دې وروستیو کې په هیواد کې جګړو سخت زور اخیستی او هره ورځ له بېلابېلو ولایتونو د جګړې راپورونه ورکول کېږي. د لیکوال په وینا ولس داسې شدیدې جګړې هیڅ تمه نه لرله، ځکه طالبانو ته د بهرنیو ځواکونو د وتو په صورت کې هیڅ د جګړې او تاوتریخوالي مجال نه دی پاتې، او په دې اړه د افغانستان او اسلامي نړۍ دیني عالمانو فتوا هم ورکړې چې نوره په افغانستان کې دا جګړه ناروا او ورورژنه ده. لیکوال دغه کمپاین مثبت ګام بللی او لیکلی دا به ډیر ژر د سولې او سوکالۍ لپاره مثبته پایله ولري.
ستاسو له پیغامونو
زه نصیب الله مشال نه کابل د پوهنتون یو محصل. حکومت کرنټل اعلان کړی دی چې د کابل د پانس پوهنتون به د ځواک لپاره کرنټین شي. نو موږ د ډېر ولایتي د خپلو د روزګار ولایت چار شنو لسوري سیزن کې تقریبا د دوه شپو لار کرایم ډېر لګېږي. نو زه نه شم کولی چې دغه څوارلس شپو کې لاس دوه شپې یو طرف دوه شپې د بل طرف دوه شپې پر لارې کې تېرېږي او لس شپې کور کې دلته مشکلات جنګونه دي. نو زه دلته مروش ته تاک شخصي و تاک نیولی مصرف په شخصي دی. نو زه غواړم د حکومت څخه د وزارت څخه د امنیت څخه د خپل شخص د وزیر صاحب څخه غواړم د ملګرو صاحب السلام علیکم.
منګا دې لغمان ولې دې مترلام خار دې غزرلې سلاک دې الینګار منګ دې ماجر پراتیو او دې سره کو نه ته هیله دې منګ دې ریسی پښتنو کې چې کوم ځای سي کوم ځای نه سي پر څه خبره راغله سي ماجر سي ماجر نه سي مستحق سي مستحق نه سي دې دې ورځ منګ نظر ته زره منګ پښتنو سي او تاسو منګ نږدې نه ساړه نو کوي او منګ جنگونه راغلي جنگ نه فل هلن جنگ روان ده دې منګ مال او خو بد ټول راغتی دي عوامینو لګی دی چې خپل سر فاصله موږ راغلی دی لته یو دوه درې زره کسان یې دلته پراتی چارواکو ته به دغه موږ خبر زرته زره ورسوي. وسلام.
او دا وایم د ترګا پر درایه باندې.